په افغانستان کې د سهار لس بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو په دې خبرونه کې تر ډیره دوه اونیز پروګرامونه خپریږي، مثلث او اومه ورځ. نن یکشنبه ده، د زمري اسد 28 د اگست 11. د خبرونه په خبرونو پیلوو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي له طالبانو د دریو امریکایي وګړو د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. په دغه وزارت کې د برمتنیونې د چارو لپاره د ولسمشر ځانګړي استازي روچارد کارستنس تېره شپه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې رایان کوربت او محمود شاه حبیبي دوه کاله مخکې په افغانستان کې اسیران شول. حبیبي د افغانستان تابعیت هم لري. د تیر جمهوری نظام د ملکی هوایی چلن پخوانی مشر محمود شاه حبیبي د طالبانو د استخباراتو لخوا په کابل کې د القاعده شبکې د پخوانی مشر ایمان الزواهری تر وژل کېدو لس ورځې وروسته ونیول سو چې تر اوسه د برخلیک په باب معلومات نسته. د امریکا په بهرنیو چارو وزارت کې د برمتنیونې د چارو لپاره د ولسمشر ځانګړي استازي روچارد کارستنس لیکلي چې د رایان کوربت او محمود شاه حبیبي تر څنګ بل امریکایي وګړی جورج کلیزمن هم له اوږدې مودې راهیسې اسیران دي چې کورنۍ نه زغمل کېدونکی درد ګالي. کارستنس لیکلي چې دوی خپلو هڅو ته دوام ورکوي څو دغه کسان بیرته له خپلو عزیزانو سره یو ځای سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په وروستیو کې ویلي چې محمود شاه حبیبي او دوه نور امریکایي وګړي د طالبانو په بند کې په خراب وضعیت کې دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په غزه کې د ملکیانو پر یو کم د اسرائیل برید په کلکه غندي. دغه وزارت پرون ماښام په دې اړه په یو بیان کې ویلي د دوی حکومت په غزه کې د الدرچ په سیمه کې د اسرائیل وروستۍ بمباري غندي او تر څنګ له نړیوالې ټولنې غواړي چې د وزارت په خبره د فلسطینانو د نسل وژنې مخه ونیسي. اروپایي ټولنې، ملګرو ملتونو، قطر او برېټانیا هم پر اسرائیل د دغه برید له کبله انتقادونه کړي. شنبه سهار د غزې په مرکزي برخه کې د راپورونو پر اساس پر هغو ښوونځي د اسرائیل لخوا هوایي حمله وسوه چې بې ځایه سوو کسانو پکې اړولي وو. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت ویلي چې په پیښه کې د ښځو او ماشومانو په ګډون شاوخوا سل کسان وژل شوي. حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا ترهګر سازمان ګڼل کیږي. اسرائیل ویلي چې دوی په دې ښوونځي کې د حماس او اسلامي جهاد ډلو د قوماندې مرکز په نښه کړی. شپاشتن افغانان د کراچی له یو زندان خوشی سول. دا خبره په کراچی کې د افغانستان جنرال قونسلګری چې د طالبانو په کنټرول کې ده پرون وکړه. د بیان پر اساس دغه کسان د سولجر بازار په سیمه کې د پولیسو په توقیف خونه کې بندیان وو. پاکستان په دې وروستیو کې یو وار بیا د افغان کډوالو د نیولو او ځورولو لړۍ ګړندۍ کړې ده. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت وایي چې د جماعتونو ملا امامان پر امامت سربیره خلکو ته د قرآني علومو د زده کړې دنده هم پر غاړه لري. دغه وزارت د شنبه پر ورځ په یو خبر پاڼه کې ویلي چې ملا امامان باید د محلي وکیلانو په همغږي په خپلو سیمو کې د منکراتو په وړاندې د دوی په خبره مبارزه وکړي. د یوې نوې نظر پوښتنې له مخې د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر مرستیاله او د ولسمشرۍ ټاکنو لپاره د ډیموکراتانو کاندیدا کاملا هاریس په دریو ایالتونو کې د جمهوریت غوښتونکو تر کاندید ډونالډ ټرمپ مخکې ده. د احتمالي رای ورکوونکو یوه نظر پوښتنه چې د نیویورک ټایمز او سینا کالج لخوا سوې او د شنبې په ورځ یې پایلې خپرې سوي ښیي چې په میشیګان، پنسلوانیا او ویسکانسن کې کاملا هاریس یا له ټرمپ سره مساوي ده یا ترې مخکې ده. دا درې ګڼ میشتي ایالتونه د ولسمشرۍ ټاکنو کې د بریا لپاره مهم ګڼل کیږي. په دغو ایالتونو کې نظر پوښتنو د نږدې یوه کال راهیسې ټرمپ نږدې یا څه وړاندې شولی. اوکراینی چارواکي وایي اوکراینی ځواکونو په تور سمندرګي کې د روسیې د ګازو یو زیرمه په نښه کړې ده. د اوکراین د سمندري ځواکونو ویان د میترو پلتینچوک د شنبه پر ورځ وویل چې د اوکراین سمندري ځواکونو په تور سمندرګي کې د روسیې د ګازو د استخراج پر پخوانیو تاسیساتو برید کړی او زیان ور اړولی دی.
مثلث د افغانستان د پیخو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
السلام علیکم. مثلث خبرونه ته شرغلاست. د خبريالانو د خوندیتوب نړیوال کمیټه د اگست 15 نیټه په یو خبرپاڼه کې ویلي چې په ننګرهار ولایت کې د طالبانو د حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د 14 رسنیو د فعالیت جوازونه ځنډولې دي او د ادارې دا د اندېښنې وړ خبره بللې ده. د افغانستان د خپلواکو رسنیو د ملاتړ ادارې یا نای چې اوس یې په افغانستان کې چارې درولې دي د 2023 کال په نومبر میاشت کې ویلي ول چې د طالبانو د بیا واکمنۍ راهیسې په افغانستان کې 201 رسنۍ تړل شوي دي چې له امله یې د رسنیو له 1,850 کارکوونکو څخه 4,500 پاتې دي چې کار کوي. خو له دغو ټولو محدودیتونو سره سره طالبانو خبریالان وخت په وخت زندان ته هم اچولی دي. په دې خبرونه کې په پاکستان کې هم د خبریالانو او رسنیو وضعیت ته ګورو. په خبرونه کې را سره د مشال رادیو منیجنګ اډیټر داود خټک او د انټرنیټ لالارې را سره خبریاله مینا اکبری میلمانه دي. تاسو دواړو ته شرغ لاست وایم. مینا جانې، په لومړي سر کې بس تاسو څخه واورو، په افغانستان کې د خبریالانو د ستونزو په اړه راته ووایاست چې دوی له څه ډول ستونزو سره مخامخ دي.
ډېره زیاته مننه کوم ملالې جانې ستاسو څخه چې خبرونې ته مراو بللم. له بده مرغه ووایم په افغانستان کې د افغان خبریالانو حالت څنګه چې بیت وایي هغسې نه ده. که څنګه چې موږ تاسو ټول پوهیږو په افغانستان کې رسنۍ ټولې سانسور دي د اوسني حکومت لخوا نه، د طالبانو لخوا نه. یو خبریال په آزاده توګه څه چې وي هغه نشي ویلی. کوم راپورونه چې دوی باید د حقایقو پر بنسټ باندې جوړ کړي او په رسنیو کې خپاره کړي. متاسفانه یو خبریال کې دا جرأت هم وي چې یو داسې حقیقي راپور خبر څه جوړ کړي، بیا متاسفانه د رسنۍ له لوري هغه نه خپرېږي، ځکه چې اوسمهال رسنۍ ټولې د اوسني حکومت په لاس کې دي او هغوی دا اجازه خبریالانو ته نه ورکوي. هغه حقایق چې اوسمهال په حکومت دي چارواکو کې هغوی ترمنځ کوم کېږي او په عام ولس باندې کوم ظلمونه چې کېږي، په هر اړخ کې چې څه کارونه هم کېږي هغوی نشي کولی چې هغه کور کړي. حتی که یو خبریال وکولی شي یو راپور جوړ کړي، یو حقایق غواړي چې راوسپړي او خلکو ته ور وښایي په خپل شخصي رسنۍ کې چې فیسبوک پاڼه، ټویټر، دا سوشل میډیا وي، هغه نشي کولی. د دې حق نه لري چې خپره کړي. څه پاتې ده چې د یو راپور باندې کار وکړي، په یو خبر باندې کار وکړي، په یو حقایق باندې کار وکړي او په یو رسنۍ کې خپره کړي. له بده مرغه که یو خبریال حقایق ووایي د خپل شخصي سوشل میډیا طریقه، تلویزیون له طریقه، خو نشي کولی. د طالبانو لخوا نه هغه وهل کېږي، ټکول کېږي، زندانونو ته بیول کېږي، چې موږ او تاسو ټول د دې حالت شاهد یو چې بے حد زیات خبریالان یې ووهل، وی ټکول. اته ډېرې زموږ همکاران د ځینې ولایاتو د خپل سترګو لیدلې حالت وایم، وړي دي تر نن ورځ پورې نه مړې معلوم ده، نه ژوندی معلوم ده. کورنۍ یې، میندې یې، خویندې یې په سرو سترګو ناستې دي، ژړېږي چې زموږ دا زوی څه شو. دا د اقل معلوم شوی خو چې دا مړ دی که ژوندی دی، په کوم جیل کې ده. له بده مرغه په افغانستان کې د رسنیو حالت او د خبریالانو حالت د ډېر تریخ وضعیت سره مخامخ ده.
مننه مینا جانې. خټک صاحب، تاسو واورېدل مینا اکبری یادونه وکړه چې په افغانستان کې اول خو خبریالان په اوسنۍ حالاتو کې د حقیقت ویلو جرأت نه کوي، بیا که دوی په خپله یو راپور یا یو څه جوړوي د رسنیو لپاره د طالبانو تر کنټرول تیریږي، او بیا دوی دا هم وویل چې دوی له شکنجې سره مخامخ دي. د پاکستان وضعیت که مقایسه کړو، تاسو څه ویل غواړئ په دې برخه کې؟
ډیر مننه مللې جانې. او پاکستان ته که وګورو نو د افغانستان په نسبت په پاکستان کې خو رسنۍ زیاتې هم دي، او ظاهر ده چې په پاکستان کې میډیا د ډېرې مودې نه روانه ده. افغانستان کې خو که موږ د میډیا اوسنی تاریخ وګورو نو د 2001 نه پس بیا میډیا راپورته شوه کنه، دا غینه مخکې د طالبانو چې کم دور په غی کې میډیا زپل شوی و، نو وخت په وخت باندې په افغانستان کې په میډیا باندې گزارونه کیږي. دا غی د وجنا رسنۍ چې دی هغه په افغانستان کې یعنی طاقتورې نشوي په مکمل توګه باندې. خو بل خوګه په پاکستان کې وګورو نو په پاکستان کې چې کله هم جمهوریت حکومتونه راغلي، په اصلي معنا جمهوریت حکومتونه، په هغه کې تر څه حد پورې رسنۍ ته اجازه ورکړل شوی، لکه د پرویز مشرف په دور کې د پاکستان د ټي وي چینلونه چې مونږ نن ګورو د سلو نه زیات ټي وي چینلونه دي دا جوړ شوي دي او د دې خبریالان چې دي ډېر زیات خبریالان دي د دې بیا خپل یونین دي خو د دې هر څه باوجود د 2013 نه پس چې په پاکستان کې کم حالات جوړ شوي دي نو هغه تر ډېره حده پورې د خبریالانو د پاره پاغې کې ډېر مشکلات راغلي دي او هغه داسې دي چې څه مضامین داسې دي چې په هغې باندې خو خبریالان راپورونه ورکولی شي حتی چې خبریالان په تر هغې حده پورې په دولت او په پوځ باندې هم نیوکې کولی شي خو بیا څه حدود داسې دي چې د هغې نه یو څو قدمه ورواوړي نو بیا خبریالان تختول کیږي هم هغې ته د نامعلومه نمبرونو نه ټلیفونونه هم راځي سو پوری چې د وژنو سوال دی نو په ظاهره باندې پوز یا پولیس یا نورې کومې امنیتي ادارې چې دي هغې د خبریالانو د وژنو کم داسې تاریخ نشته خو بیا هم لکه اوس تیره میاشت په خیبر کې یو خبریال ووژل شو خلیل جبران افریدی د شپې ناوخته ووژل شو د هغه د مرګ هیڅ پته ونه لګېده بیا د هغې نه پس یو بل خبریال په نوخار کې ووژل شو د هغې هیڅ معلومات نه شو له هغې وړاندې د خلیل نه وړاندې یو بل خبریال چې هغه به په سوشل میډیا باندې خبرونه ورکول هغه په وزیرستان کې ووژل شو خو د هغې هم څه معلومات ونه شو چې ده نو خبریالان دا دوه درې قسمه کم هغه چې دی خطر خبریالانو ته یو د امنیتي ادارو له طرفه دوهم د کم چې سخت دریزه ډلې دي یا وسله والې ډلې دي د هغې د طرف نه خبریالانو د خطر دی او دریم چې کوم زورواکه خلک دي په هغې کې بیا سیاستوال هم راځي نو د افغانستان او د پاکستان لږ اغشتې تفریقه لږ شته دي خو بیا هم په پاکستان کې هم د خبریالانو دپاره که هغه یو خاص ځای ته ورسېد هغه کرخه هغه کراس کی نو بیا ورته مشکلات جوړېدی شي.
خټک صاحب، تاسې یادونه وکړه چې د 2018 وروسته پر خبریالانو باندې وضعیت ډېر ترنګلی سو. په 2018 کې کوم داسې پېښې وسوې چې هغه د دغه لامل سو چې د خبریالانو ژوند نور هم ترخسی؟ یعنی آیا د حکومت تبادله و په امنیتی ادارو کې کوم داسې تغییر راغی؟ کوم داسې لامل
2013 په پاکستان کې داسې وخت و چې یو حکومت، یعنی د نواز شریف په مشرۍ د مسلم لیگ حکومت چې و هغه نواز شریف باندې د عدالتونو لخوا الزام تور ولګېد، هغه استعفا ورکړه، بیا یو بل حکومت جوړ شو، هغې نه پس بیا انتخابات شو او د عمران خان په مشرۍ باندې حکومت جوړ شو. خو کوم حکومت چې د عمران خان د تحریک انصاف په مشرۍ باندې جوړ شو په هغې باندې دا واضح تورونه وو چې په دغه انتخاباتو کې د پاکستان استخباراتي ادارو ګوتې وهلې دي او د عمران خان په مرسته باندې د انتخاباتو نتایج بدل کړي دي. بیا به چې په دغه وخت کې غالبا د پوز چې کوم ویاند و هغه جنرال اسف غفورو او دا جنرال باجوا چې و یا راحیل شریف د هغې نه مخکې دغه مشرانو راحیل شریف په وخت کې ډېر څه نه و. بیا چې کله باجوا راغی او هغه یو کال تیر کړ نو د هغې نه پس په رسنیو باندې بیا دا کنټرول چې و دا لږ زیات شو او وجه یې دا وه چې عمران خان څنګه چې مونږ وینو ګورو اورو عمران خان د پوز پروجیکټ دغه یو پروژه وه چې دی ویل چې عمران خان به مونږ راولو او بیا چې کله پوز دا راوستو نو په عمران خان باندې تنقید شروع شو د پاکستان په رسنیو کې دغه په حکومت باندې نو بیا به پوز هم د دې تنقید خلاف و هغې به وی چې دا تنقید تاسو مه کوئ نو تر یو حده خو به فوج هغه تنقید برداشت کړ خو بیا به چې کوم خبریال یا کوم رسنۍ یا کوم ټي وي ټلویزیون چینل د هغې نه پر مخکې ور واوړېده نو بیا به هغې ته ډېر مشکلات جوړ شو. لکه زه درته ووایم د جیو ټلویزیون دپاره ډېر مشکلات جوړ شوي وو. ډان د پاکستان یو ډېر لوی اخبار دی د انګریزي ژبې او ډېر د اعتبار وړ اخبار دی. د ډان غوندې اخبار دپاره مشکلات جوړ شو، ډېر اخبارونه بند شو، ټلویزیون چینلونه ډېر زیات بند شو. زموږ خپل ملګري یعنی چې مونږ سره یو ځای ما سره یو ځای په پېښور او اسلام آباد کې کارونه کړي وو هغې یا خو د هغې روزګار له لاسه ورکړ ځکه چې په رسنیو باندې ډېر سخت وخت راغلی و په دغه وخت کې په هغې باندې پیسې او دا اډورټایزمنټ دا ټول پې باندې بند شو چې هغه بند شو تنخواګانې نه شوې ورکېدی نو ډېرو ملګرو پکې خپل روزګارونه هم د لاسه ورکړ.
ډېر مننه مینه جانې. که بېرته تاسو ته راسم، تاسو د خټک صاحب خبرې واورېدلې، دغه مقایسه چې دوی د افغانستان د رسنیو د فضا او د پاکستان د رسنیو د فضا وکړه، ستاسو په نظر طالبانو څومره د پاکستان د استخباراتي ادارو یا هغه ادارو چې په پاکستان کې رسنۍ تر نظر لاندې لري او کنټرولول غواړي څومره دغه لاین دوی د پاکستانیانو څخه زده کړی دی؟ ستاسو په نظر څومره طالبان هم پر همغه لار روان دي؟
ملال جانې، له بده مرغه د متقي صاحب خبرې چې تاسې وګورئ که نه، د هغوی په وینا باندې د افغانستان په رسنیو کې افغان خبریالانې چې کلینی خپرونې مختبري یا افغانانې یا افغان جنکۍ چې کومې ازادي لري د افغانستان په چینلونو کې چې څه خپرېږي هغه ټول چې کوم دي، یعنی یو نښه وینا وړه کار دی، دا ښه کار نه ده. خو لیکن د پاکستان په رسنیو کې چې دوی کومنټری ورکړی وه چې نه په خیبر ټلویزیون کې ښه به یا ټي وي وایي چې دلته څه هم خپرېږي، په رسنیو کې چې څه ازادي هم وي، هېڅ مشکل نشته زموږ لپاره. نو له دې ښکاري چې طالبان د ګاونډي هېوادونو سره فکر نه کوم که دومره مشکلات ولري، خو لیکن له بده مرغه دوی افغانستان یې په هر ډول موږ که د هرې برخې څخه وګورو دوی سانسور کړی ده. د دوی هدف همدا ده چې افغانستان خو په نسبي ډول ډېر بد حالت کې وو، اوس یې لا په بد حالت کې واچوو او د بد حالت سره یې مخامخ کړه، مکتبونو دروازې بندې. که موږ د اسلام د شریعت خبره وکړو، د اسلام په شریعت کې دا نه دي ویل شوي چې یوه نجلۍ د تعلیم حق نه لري. حتی زمونږ د پیغمبرانو ښځې هغوی حتی بزنس کوو، تجارت یې کوو، هغه ته اجازه وه، نو تعلیم ته اجازه نشته ده. یعنی د طالبانو کومې کړنې چې دي د افغانستان په خلکو باندې، د افغانستان په رسنیو باندې، په هره برخه کې، هغه بالکل زه خپله د یوې خبریالې په شکل باندې وایم، دا بالکل ناسم دي. نو ته چې کله یو حکومت یې راځي، یو هیواد تر خپلې ولکې لاندې نیسي، نو ته باید ملي ارزښتونو ته احترام ولري، درناوی ولري. که ته ملي ارزښتونو ته درناوی ونه لري او ملت ته د ملي ارزښتونو د پاللو حق ورنه کړې، نو ته به چې ملت به هم تا نه مني او ملت به دې هېڅکله هم قبول نه کړي. لکه اوس چې در په در یې د حکومت په نوم وي، خو لیکن ملت دې نه مني او همداسې به نامنلی پاتې شي. خو دوی باید په هر ډول چې کېږي، دوی باید رسنۍ آزاد پرېږدي، خبریالان باید آزاد پرېږدي، او همدارنګه د افغانستان ټولو وګړو ته دوی باید حق ورکړي. که حق ورنه کړي، یعنی دوی به د ډېرو سختو حالاتو سره مخامخ شي. اوس مهال که څنګه چې موږ ګورو د پاکستان رسنۍ، اوکې د محترم خبرې موږ واورېدلې، بالکل صحیح دي، خو لیکن بیا هم د پاکستان کوم خبریالان چې دي هغه د دولت له لوري، که څنګه چې زه په دې دوه نیمو درو کلونو کې دلته حالات ګورم، د دولت له لوري که دوی یو حقایق ووایي د دولت په ضد، دولت به دومره مشکلات ورته راپېښ نه کړي لکه دوی د لوړپوړو چارواکو، مطلب د شخصي خلکو له خوا نه، و دوی تهدید کېږي، ګواښول کېږي، نه د دولت له خوا نه. خو په افغانستان کې عام خلک، نور خلک هېڅ کار نه لري د خبریالانو سره چې څومره حقایق پر ضد وایي، خو لیکن حکومت یې نه پرېږدي. نو زمونږ د رسنیو او د پاکستان د رسنیو ترمنځ ډېر لوی توپیر ده، لکه ځمکه او اسمان ډېر لوی توپیر ده.
مننه مینه جانی، ستاسو د خبرو په اړه باندې د خټک صاحب څخه هم واورو. خټک صاحب، اول که په دې برخه کې راته ووایاست چې تاسو مخکې یادونه وکړه چې جیو تلویزیون ډان او نورې رسنۍ چې محدودې سوې، د انټرنیټ محدودیت هم پکښې راځي، په دغه کې چې هغه حقایق چې رسنۍ او خبریالان یې ویل غواړي هغه محدود کړای سوي دي په پاکستان کې، یا یې هڅه کېږي چې محدود سي. ستاسو په نظر کوم داسې موضوعات دي چې د رسنۍ د پامه څخه په بېلابېلو وختونو کې غورځول کېږي؟ موږ ولیدل چې بلوڅانو هم لاریونونه وکړل، پښتنو هم د خپلو حقونو لپاره پښتون ژغورنې غورځنګ لاریونونه وکړل، خو دغه په دې ملي تلویزیونونو په داسې رسنیو کې چې هغه ته مین سټریم ویل کېږي په هغه کې ورته ځای ورنه کول سو. ستاسو څه نظر دی په دې برخه کې؟
دا ستاسو خبره په زیاده، خو ستاسو دا کومه پوښتنه چې د دې تر راتلو نه مخکې د تاسو چې کوم ذکر وکړو چې څنګه د رسنیو رصد یا د هغې اپریشنس چې دي هغه څنګه محدودول کېږي، دا اوس یو نوی نظام راغلی دی. او دا نظام که موږ وګورو، دا په چین کې هم شته. داسې حکومتونه چې هلته د عوامو، د خلکو، د اولس په نمایندګۍ باندې حکومتونه نه دي قایم، نو زیاتره دا په عرب ملکونو کې هم داشته دي تر ډېره حده پورې، او په چین کې هم شته تر ډېره حده، په روس کې هم شته دي. دا هغه فایروال سیستم دی
چې په هغه تر مخه د انټرنیټ رسایي چې د هغه محدودول کیږي او د انټرنیټ چې کم رفتار دی هغه په ورو کیږي. نو لکه کتا سو واتس اپ ته چاته زنګ وهي نو هغه ډیر په ګرانه باندې هغه زنګ سي. همدغه سی کتا سو ډاونلوډینګ کوي د یو سیس نو هغه ډیر په ګرانه باندې کیږي او دا اوس په پاکستان کې هم په دې باندې یو تجربه روانه ده. په پېښور کې خاص کر زما د معلوماتو تر مخه په پېښور کې دا یو تجربه شوې ده او چې څومره مونږ معلومات کړي نو دا ډیر د انټرنیټ سپیډ چې دی هغه ډیر ورو شوی دی. سو پورې چې د موضوعاتو تعلق دی چې هغه کوم موضوعات دي چې د پاکستان د قومي یعنی د مین سټریم رسنۍ چې دي چې هغه وته کوریج نه ورکوي. نو په دې کې که مونږ ګورو زیاتره چې کومې خبرې راځي هغه د پی ټی ایم چې کوم لکه د دې د مشرانو کا هغه مرکې وي یا که د دې کله غونډې وي یا که د دې کله لاریونونه وي نو ظاهره ده په څه اخبارونو کې چې هغه د اردو اخبارونه وي هغې کې یو وړوکې غوندې هیډلاین خورا شي کله کله خو نه راځي. په انګریزي اخبارونو کې هم یو وړوکې مونږ ته سنگل کالم هیډلاین وایو په هغه ژبه کې د جرنلزم په ژبه کې وته مونږ سنگل کالم هیډلاین وایو هغه خورا شي خو داسې نه راځي. ټي وي ګان چې څو پورې دي ډېر کم ټي وي چینلې داسې دي بلکې نه دي د نش برابر دي چې هغه که د بلوڅو احتجاج دی لکه اوس ما او تا چې خبرې کوو په دا وخت کې هم د بلوچستان په گوادر کې د مهرنګ بلوڅ په مشرۍ باندې یو احتجاج روان دی خو هغې ته په رسنیو کې دا کوریج ورته نه ورکول کیږي. داسې د ګیلمن وزیر د پی ټی ایم یو غړی هغه چې کله خپل یو جګړه کې دی وژل شو په اسلام آباد کې هغې بیا الزامونه هم لګو نو هغې ته هم هغه عمره کوریج میلاو نه شو. خو بیا په پاکستان کې ښه خبره دا ده چې نن سبا پاکستان کې یو رواج راوتی دی هغه د یوټیوب چینلونو دی او په یوټیوب چینلونو باندې د پاکستان خبریالان چې دي ډیر زیات لکه د وخت سره ما چې څنګه ووي که نه چې د ډیر وخت نه دا رسنۍ نو هغې ټرین شوي دي نو دی اکثره وخت داسې وي چې هغه خپله خبره په یو نه یو طریقه باندې وکړي وخت په وخت باندې دي ډیر مشکلات هم راوچت شوي لکه تکړه تکړه خبریالان. اوس ابصار عالم یو داسې خبریال دی چې دا مدیر هم پاتې شوی یو ډیر زوړ خبریال دی په هغه باندې په اسلام آباد کې یو ډزو شو یو ډز دی ولګېد ولې ځکه چې ده به همدا صفا خبرې به یې کولې بیا بعضې ټیم کې اخترونه وته راشي د نامعلومه ځایونونه خو بیا هم څه نه څه خبریالان داسې شته دي چې هغې خپله خبره په یو نه یو طریقه باندې هغې وکړي. د کوم چې رسمي رسنۍ دي رسمي رسنۍ لکه ټي وي چینلونه شو اخبارونه شو مجلې شوې د هغې د لارې نه خو د یوټیوب چینلونو د لارې د فیسبوک د لارې د ټویټر د لارې نو یو نه یو طریقه داسې راوباسي چې یو خبره وکړي خو بیا هم ډېر معلومات چې دي هغه پټ پاتې کیږي.
مننه خټک صاحب زه به بیرته تاسو ته راسم. مینه جانې که په دې برخه کې یو څو خبرې وکړي چې د ښځو خبریالانو خپل هغه رول یې څومره مهم دی په یوه ټولنه کې په داسې ټولنه کې لکه افغانستان د مثال په توګه که وګورو چې که ښځه خبریاله د ښځو سره خبرې وکړي هغوی ورته ډېر معلومات شایع ورکړي په دغسې موضوعاتو کې ستاسو په نظر باندې د ښځو شتون او حضور څومره مهم دی او ولې باید دوی د صحنې څخه ونه ایستل سي؟
د افغان خبریالانو په برخه کې بالخصوص د ښځینه خبریالانو شتون په یوې ټولنه کې دا ډېر زیات اهم ده ډېر زیات مهم ده. اوس ګورم ملالې جانې ځینې موضوعات دي چې یو نارینه خبریالان شاید د ښځو په هکله هغه ډېر ښه داسې نچوړ دی ونشي کولی راوباسي خو لیکن یوه ښځینه خبریالانه که په یوه ښځینه خبریاله که په هغې موضوع باندې کار وکړي چې د ښځو اړوند وي شاید وکولی شي ډېرې هغه کلیدي پوښتنې چې د خلکو لپاره مهمې دي هغه راوباسي په ډېر ښه شکل باندې خلکو ته وړاندې کړي په ډېر ښه شکل باندې زمینه سازي وکړي دي مخاطب کسانو لپاره هغه معلومات چې ضروري دي د هغو څخه یې په ډېر ښه طریقه کار باندې راوباسي او خلکو ته یې وړاندې کړي. داسې پروګرامونه خپرونې دي چې اړتیا ده په ټولنه کې ورته چې باید یو ښځینه یې مخته بیسي او د ښځینو لپاره د میندو لپاره د خویندو لپاره مهمه وي په هغه مهم موضوعاتو باندې باید خبرې وکړي. لکه اوس د اولاد روزنه شو ډیری لاس خبرونه په کې ویګانو کې د افغانستان چې د خزینه نه د قانون له خوانه مخ ته وړل کیدلې دا چې ډیری خبرونه می د خزو د حقونو په اړه باندې چې د خزینه خبريالانو یې د خزینه نه د قانون له خوانه مخ ته وړل کیدلې هغه د کلی باندو طرف ته په ولایاتو کې ډیری زیات مهم دي د خزو لپاره چې خبرونه به هغوی مدام تعقیبولي او کتلې د خپل حقونو څخه به خبرې دلې خو لیکن متاسفانه اوس هغه پروګرامونه هغه خبرونه هغه خپرونې چې کوم دي هغه ټول د نشته سره مخامخ دي نو زموږ افغانان چې کوم دي بالخصوص خزینه طبقه په افغانستان کې په اوسني حکومت کې د دوی پراتګ باندې ډېر زیات متضرر شوي دي افغان خزینه خبرې لنه چې کوم دي د صحنې نه بالکل لرې شوي که څنګه چې موږ تاسو ټول ته معلومه ده په دوحه کې د افغان خزینه او پاک لباندې غونډه ترسره شوه خو لیکن بیا هم له بده مرغه د افغانو میرمنو لخوا یوه خزینه هم پکې نه وه د ټولو خزینو په نمایندګي یو نارینه تللی ذبیح الله مجاهد او د طالبانو نور کوم کسان چې دي یایسا موضوع د افغان ښځو وي او نور نارینه پکې شرکت کوي موږ دا نه وایو چې ولې نارینه شرکت کړی خو موضوع زموږ په تړه وه باید زموږ لې محض نه یو داسې خزینه خبریاله یا داسې یو فعاله میرمنه انتخاب شوې وای چا تللې وي له بده مرغه ووایم چې یوه ټولنه بغیر له میرمنې نه نیمګړې ده او بغیر له نارینه نه هم نیمګړې ده نو بغیر له یوه هم نه کېږي باید د دواړو شتون په یو ټولنه کې وي هغه که موږ رسنیز ډګر وګورو هغه که موږ د سیاست ډګر وګورو که موږ حکومتي ډګر وګورو په هره برخه کې ډېر زیات مهم رول لوبولی شي اوس که یو مور په دې باندې انفارمیشن ونه لري چې دا خپل ماشوم چې نوی پیدا کېږي هغه لپاره څه وکړي همدغه ټلویزیوني خپرونې په همدې موضوعاتو باندې دي په کلو کې چې ډاکترانو ته لاسرسی نه لري کلینیکونو هسپتالونو ته لاسرسی نه لري هغوی کولی شي چې د همدغه ټلویزیون له لارې د همدغه خپرونو له لارې چې ښځینه خبریالانې یا نطاقانې مخ ته وړي هغوی ډېر څه زده کړي د هغو لپاره ډېر لوی کومک ده ځکه چې هلته خو انټرنټ دا شیان نشته چې موبایل درسره وي ته سرچ کوه خپل معلومات راوباسه نه همدغه رسنۍ همدغه ټلویزیونو چې د هغو لپاره ډېر لوی کومک کې د همدا راډیو چې هغو به اورېدلې د خپرونې به یې تعقیبولې یو څه به یې ترې زده کول متاسفانه اوس په افغانستان کې خزینه نطاقانې خبریالانې خو ناممکن دي چې کینې حتی نشي کولی یوه خزینه د یوې راډیو سره یا ټلویزیون سره اړیکې ونیسي په یو پروګرام کې خپله پوښتنه ترې نه مطرح کړي نو تاسو فکر وکړئ افغانستان کې چې یو خزینه حق نه لري یو راډیو ته تماس ونیسي زنګ ووهي خپله پوښتنه ترې نه وکړي نو نور هغوی بدبختو ته به څه حق میلاو شي هغوی به تاسو فکر وکړي په څه حالت کې به وي زه خپله زما خپل قوم کورنۍ دوستان همکاران دي کله چې زه هغوی سره خبرې کوم ما حتی زه خپله د سترس سره مخامخ شم ډېر بد حالت سره مخامخ شم وایم آفرین دي په هغوی د هغوی حالت چې ګورم زدلته ناروغه شم دلته به
بد حال کې شمه مننه ډیره مینه جانی تاسو یادونه وکړه چې څومره مهمه ده چې د شوز د پاره ځنګړي خبرونه وي او شوز ورته غوښ ونیسي ځکه چې د خبري علي په دګر کې واز خبري اعلان نه هغه محتوا چې تر اوریدونکو پورې رسیږي یا لیدونکو پورې هغه هم مهمه ده چې په هغه کې شوز هم د ټولنې نیمایي نفوس راځي د ازادي رادیو د خبرونو یادونه کوي کوم د شوز د پاره ځنګړي خبرونه موږ لرو چې د نور بستې پنوم باندې خبرونه ده بل خبرونه چې هغه هم په ژوندۍ باندې باندې د رادیو او د فیسبوک لاله تاسو تخبریږي لیدونکو د ازم حق تنه میږي او د نیمه نړۍ په نوم باندې موږ یو بل خبرونه لرو چې هغه هم د شذو پر مسایلو باندې خبرې کوي خټک صاحب د مشال رادیو د خبرونه په اړه باندې که تاسو راته وایست د شذو د پاره ځنګړي خبرونه ک لیدونکو ته وایست اوس چې دوی ورسی وی ګوري او څه بد ځنیز د کتاب په نظر
بالکل مشال ریډیو لکه څنګه چې ازادي ده نو مشال ریډیو زیاتره خبرونه چې دی دا د پاکستان د قبایلی سیمو یعنی کمی سیمې چې د افغانستان او پاکستان په پوله باندې پرتی دی او که تاسو وګورئ نو هم دغه سیمې وچ په دی کې یو وخت کې القاعده را پیدا کړل شو بیا پکې طالب را پیدا کړل شو او دلته هر قسمه وسلوال هم په دغه سیمو کې د دې موجودیت او د
پټن ځایونه په دې ځای کې موجود و. نو د قبایلو خلک چې دي دا که یو خوا د انګریز د دور نه راوالي یعنی د 1908 نه مخکې د هغه دور نه دا خلک وروستو پاتې شوي، نو بیا د پاکستان د حکومت د لاندې چې کله راغله په 1908 کې نو دغه سیمې بیا هم د ترکې په منډه کې د باقی پاکستان نه ډېرې وروستو ځکه پاتې شوې چې دا په هغه وخت کې هم دې ته بیا قبایلي سیمې ویلې. نو هغه قبایلي سیمې بیا د نورو ښارونو په نسبت باندې په مخکې لا نړۍ، هلته مکتب نه و، هلته کې اسپتال نه و، هلته کې سړکونه نه و، خلک اوبه نه وې د څښلو صفا اوبه نه وې. اوس خو بیا هم لږ ډېر بدلون راغلي، اوس هم حالات خراب دي. مشال ریډیو د دې ځایونو دپاره سروې خپرونه لري چې په هغې کې مونږ هر اونۍ د فیسبوک او یوټیوب د لارې تکړه جینکې او زنانه راولو او د هغې سره یوازې د هغې په ژوند باندې خبرې کوو. خو دا مونږ نه یوازې دا چې هغه ښځو ته د رول ماډل په توګه باندې دي مونږ ور وړاندې کوو چې دا وګورې دام یو جینې ده. دې سبق ویلې دي د هغې نه زیات چې زمونږ په چا باندې پام وي، هغه په هغه پلارونو او په هغه ورونو باندې زمونږ پام وي، په هغه تربورانو باندې زمونږ پام وي، د هغه ماما کاکا زامنو په زمونږ په باندې پام وي چې هغې خپلې خور، خپلې لور، خپل وریرې، خپل لتره لور هغې ته وایي چې سکول ته